خپرېدو ته چمتو دي، خو بیا هم د نوې ستراتیژۍ په موضوع کې تم کېږو. کابل ناتو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. په دې ستراتیژۍ کې پاکستان د ترهګرو پناه ځای بلل شوی دی. کابل وایي څه ته چې موږ انتظار کوو واشنگټن هغسې ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د کابل کومې غوښتنې په ستراتیژۍ کې ځای شوي دي. ښاغلي رحیم په ځواب کې وویل
تر ټولو اساسي مسله دا وه چې د افغانستان کړکېچ او شخړې ته باید یوازې د افغانستان داخلي ستونزې په توګه ونه کتل شي، بلکې په سیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي د هغوی د ښکېلتیا موضوع هم په نظر کې ونیول شي، چې دا یو اساسي خبره وه چې دا په نظر کې نیول شوې ده. دویمه خبره دا وه چې افغانستان حکومت غوښتل چې امریکا په افغانستان کې ښکېله پاتې شي او د دوی مرستې او نظامي حضور تر یو بریده پورې باید دلته واوسیږي تر څو افغانستان د پایداره ثبات لوري ته خپل ګامونه پورته کړي. او درېمه غوښتنه تبن د افغانستان حکومت وه چې د نظامي برخو ته او امنیتي سکتور ته باید امریکایان مرستې ورکړي او خپل هغه ملاتړ جاري وساتي. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دا د افغانستان د حکومت غوښتنو سره سمه یوه ستراتیژي ده.
رحیم صاحب، د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې د پاکستان په برخه کې ډېر ښکاره خبری شوی دی او د هتا دا خبر هم کړی دی چې د غوس چې څنګه وضعیت روان دی دا باید دستي تغییر وکړي. آیا د ډیپلوماسي له پلوه دا یو اخطار دی او کنه فکر کوي چې د ټرمپ د خبرو بڼه هم داسې ده چې کله نا کله تر اوسه پورې د وینا وکړي دي؟
که څه هم ټرمپ یو ځانګړی لهجه او ځانګړی انداز د خبرو لري، خو دا بیگانه خبرې شوی دا تر ډیره بریده پورې یوازې د ټرمپ خپل هغه خبرې نه وي لکه د تیر په څیر، بلکې په دې کې د سلاکارانو، د نظامی سلاکارانو، د نظامی برخې رهبری او د ټولو نظریاتو کې شامل وو. او د تر ډیره بریده پورې د خپل اداري استازیتوب باندې خبرې کولې، نه هغه خپل ذهن چې دی کله کله په خوله باندې راولي. نو زه فکر کوم چې دا مستقیم اخطار و.
که چیرته ستاسو دا خبره راواخلو چې دا پاکستان ته یو ډول اخطار وو، نو د پاکستان په دریس کې به بدلون راشي؟
یو څه باید موږ تاسو په یاد ولرو چې پاکستان د دوګونی رول او بیا د هرې خوا د لوبغاړو د لوبولو یو مهارت لري. نو زما ګومان دا دی چې پاکستان به تر ډیره بریده پورې په لنډ مهال کې هڅه وکړي چې داسې ظاهره کې ګوندې دوی د امریکا د کم برخورد چې دی دا جدي اخلي او په دې اړوند جدي مثبت اقدامات کوي، خو په عین حال کې په پاکستان په دې لته کې وي چې په سیمه کې ځان ته نول ملګري پیدا کړي تر څو د امریکې دغه فشارونه چې اوس ډېر په زغرده او په رڼا توګه باندې په دې باندې واردېږي هغې دپاره ملګري ولټوي. هغې دپاره ملګري ولټوي په دې لړ کې دوی شاید کوشش وکړي چې چینایانو سره، ایرانیانو سره او د روسانو سره دلته توافق ته د رسېدو کوشش وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم. افغان ولسمشر اشرف غني چې په کندهار کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایله.
نن یو خاصه ورځ ده، فصل دینه به زمانی قید و شرط نه ای، امریکا به د افغانستان ولس سره تل پایه دریږي.
لکه کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم دا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، پر ستراتیژۍ سربیره افغان ولسمشر نورې څه څرګندونې کړې او کندهار ته د څه لپاره تللی؟
نورې صاحب، تاسو اورېدونکو ته سلام. د ولسمشر د وینا دوهمه برخه د کندهار پر ستونزو وه. البته د کندهار قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته ویناوې وکړې. دوی ولسمشر ته وویل چې د کندهار د برېښنا د اوږدمهالې ستونزې، د بندونو د جوړولو او په یو شمېر ادارو په خزو المعارف کې د فساد او ګډوډیو شکایتونه ورته وکړه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي تورن عبدالخالق ولسمشر ته وویل چې برېښنا د کندهار د خلکو لپاره یو حیاتي مسله ده. د تورن عبدالخالق په وینا کندهار د ابي برېښنا لپاره اوبه او د لمریز برېښنا لپاره په کال کې لس یا یوولس میاشتې لمر لري، خو په تېرو پنځلس کلونو کې دغه لوی ښار دوامداره برېښنا نه ده ترلاسه کړې. البته ولسمشر ده او د نورو په جواب کې وویل چې د کندهار د برېښنا لپاره په مجموع کې څلور سوه شپږ اویا میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې ډېر ژر به د وارداتي برېښنا ستونزه حل شي. ولسمشر دغه راز وویل چې د سولر برېښنا جوړولو لپاره به هم هڅې وکړي او د سوداګرو په همکاري به لس میګاواټه برېښنا د کندهار لپاره جوړه کړي. دغه راز د کندهار یو مدني فعال نثار احمد صالح د کندهار په یو شمېر ادارو په خاص ډول معارف کې د فساد او نورو ګډوډیو شکایتونه وکړه. ده وویل چې د کندهار د معارف ریاست د کمیشن کارانو په مرکز بدل شوی.
صادق رښتینې مننه د دغه راپور مفصل البته تفصیل به ورسره راوسته وي، خو فقط دومره راته وایي چې اشرف غنی یوازې په کندهار کې پاتې کیږي، به تر ګرځي کابل ته که نور ځای ته هم ځي.
ټاکل شوی دی چې البته نن بیرته ولسمشر مرکز ته ستنسي.
بله مننه له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وو. په همدې سره نور د راپورونو او مرکو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورئ.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ.
مې چې زانو ناتره قربان کو نور نورانو کیا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان پرو نور نورانو.
د نیمې نړۍ د دې ونې په خبرونه کې د دارالامان تاریخي ماڼۍ ته ورغلیم، او دغه تلمې له هغو خزینه انجینرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ د بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخښې ده د دې تاریخي ماڼۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي، دغه سټراکچري بخښنه مشکلاتونه یې یاستونې برطرف کړو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکې بخینه شي کولای چې انجینیر شي، اوس که زه چې ګورم ټول جنه کینو کار کوي، زه ډیره خوشاله یم په خبر ویار ته مو چې شته یم کولای شي چې خپل وطن آباد کړی.
هیله د تر پای را سره ملوسی.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومی کی. کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي، دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومی کی. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خوشبندی های قسمت هایی که تخریب شده خشتش به کلان طریقی بایدیو شد اونو قسمت هاستم.
دا پا دارالامان مانهی که دا حقوق خزینه انجینران و دا کار جریان ده چی دا یادی ودانه دا بیارغوان بخاطر پخپل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو، ډیر افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک دی او دغه رشته د ښځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کوم انجلۍ وغواړي چې انجینری رشته ولولي، ډیر ځله د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری درون کار دی، میرمنې لوهدی نشي وتلی، یا ځینې وایي د ښځو لپاره په دې برخه کې کار نشته. خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاد رشته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یوه ډله ځوان افغان انجینریان د دې هیواد د 13 مخکې ویجاړه شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال 2 کاله دولتي شعبات او دوایر پکې فعال وو. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د اویایمې او اتیایمې لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې چارې 1 کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 5 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤل سید ضیا حسیني په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او ترڅنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده، دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یکی از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینران هم په عملي ډول کار کوي. د 13 کلونو په بهیر کې د لومړی پروژه ده چې میرمنې په کې په عملي ډول کار کوي او صحیح تزي لا تیر یو کال چې دغه پروژه پیل شوه ښځینه انجینرانو په کې ډیر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاری چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې خزینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما تر هوا. دغه میرمنې ټولې په خپل وړتیا او لیاقت دلته مقرری شوې دي. دوی نظر نارینه ته ښه او دوه برابره کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري، خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې هکله مو له لومړۍ میرمنې سره هم خبرې کړي. موږ ته یې د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري دارن، ما منتظر همکاري هستیم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغو ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکي فرشته بختیار ده چې د جوزجان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ساختماني رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له یو کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصاً خپله مې د سټرکچر د رشتې څخه فارغه شوې یم. په سټرکچر ډپارټمنټ کې زه فعالیت لرم، یعنې د ډیزاین بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش ده دغه تاریخي ماڼۍ د سټرکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي. دغه سټرکچري بخشونه موږ مشکلاتونه یا ستونزې برطرفه کوو. دیوانه اجرایی کارونه تروسه شروع می ندی، صرف اوز در نقشه و شیانه مش جوره و تروسه دیر نقشه خلاصی بیدی و در لخیر سر یو میاسی باد یا دو میاسی براسته به اجرایی کارونه به شروع سیده. وقتی سی مجر اغدو در معنی دیر بد حالت، یعنی دیر زینه خراب و ریدلی و وقتی سی بل اغنه مشکار شروع که سی نقشیم تا جوروال پدی اغا پا تنکی دیدی پسو پینزه فازه که مجده اخبال اغا کارونه تقسیم کردی سی لمره فازه دوز تاریخی معنی پاکاری و سی دیر زینه خراب و اغا پاکاری خلاص و خوازه بندی و سو تحکیمات و سو زینه سلبونه و ریدلی و سی دیگه لیری کول دیر حزینه پا کارو او دیر ستونزه و سی افغانی نیرو و سی دا کارو خواهد برطرفی که. اما دیموش تیم دیر دوانه او تخصصی به طریقه دا کارونه پا مخته یورل او دیر کهم حزینه دیخبال کارونه مخته یورل تروسه.
دا دری لسیزو جگرو پا بهیر که